تماشا ریډیو دا نن جمعه ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې ولسم نیټه د شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ د راپورونو تبصرې لرو. زموږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اوري. په جمهوریت کې نن د پښتنو په جرګه باندې خبرې کوو. خوړومبې د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګری خلاف جوړ کړل شوی کړنلارا لا په پوره ډول نه عملی شوی. په افغانستان کې یوه هالنډی مرستندویه کارکونکي برمتګرو خوشی کړه. او د امریکا په سینټ کې له ایران سره د اټمي موافقې د ردولو لپاره د رایې وخستو کوشش ناکام شوی دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ او سخدریزۍ پر ضد جوړ کړل شوی کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخستو لپاره وربلل شوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا گنم چې د دې غونډې سره نتیجه راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان سختې او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عملي کېدو ډاډ څرګند شو او پریکړه وشوه چې پر پاتې 5 نقطو دې هم زر عمل وکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د مدرسو رجستریشن، د غیر حکومتي ادارو څارنه، د کرکې او نفرت خپرونکو ویناو مخنیوي او د اسلحو د نوو لایسنسونو د اجرا په ګډون به په یو شمېر نورو چارواکو اقدامات کېږي. پاکستان وایي د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی، خو تر هغه اسلام آباد په دې هکله څه ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نه وي کړې. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تېر ماښام د پاکستان د ترهګري ضد تګلارې د جاج اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه. نوموړي وویل
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي.
ټاکل شوی وه چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل پیل شي، خو لا پرې کار نه دی شروع شوی. پاکستان ویلي دا حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسوالو پر ضد عملیات کوي. سمو د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پر مهال حقانی شبکه نه ده په نښه کړې، خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیسې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل:
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمونږ دپاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشوه، وویل چې د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته افغانستان له انزاو څخه راوتلی او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریز ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، روزګان، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونه استازي ګډون پکې لري، غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت سرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. په افغانستان کې یو هالنډی مرستندویه کارکوونکی له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشې شوه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکی مرستندویه کارکوونکی ده چې له 1500 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلینډی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوو. کله چې نوموړي د جون په 22 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپینه ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د برمتګرو پیژندګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخستو هڅه ناکامه شوه. دا قرارداد د بریالیتوب لپاره 6 رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 270 په مقابل کې 850 راووته چې 2 رایې پکې کمې وې. اکثره ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رایه ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستی د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رایه د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. اوباما زیاته کړه پر مخ په موږ د موافقې د عملي کولو او باوري کولو لپاره سخت کار ته پام اړو چې دا ډول ایران اټمي وسله تعقیب نه کړي. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولې ته نږدې د یوې لویې پوځي اډې ته جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو په خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولې ته نږدې د روس ته پوځ لخوا د لویې پوځي اډې ته جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري ایجنس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ اوبلاست کې چې له لوهان سره نږدې په پوله پرته سیمه ده د لویې پوځي اډې ته جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانس د یوکرین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي ځواکونو روس پله او بیلتون پالو لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 26 او 23 او په کوئټه کې 22 او 24 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو تاسو زموږ په دا روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان او چین ترمنځ تجارتی لاره سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت د پرمختیا په دغه منصوبه کې پښتونخوا هیره کړې ده.
د 6 کال بجټ کې 50 روپۍ هم د غریبۍ کاریډور معنا ده د پښتانه بلوڅ کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 50-80 روپۍ شته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې قومي تګلاره باندې پوره عمل نه دی شوی. په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د سبا نه شروع کیږي.
12 او 13 ستمبر مقالات او 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي.
او زمونږ په ونیزه خبرونه جمهوریت کې د پښتنو د جرګې په اړه اوري.
دغه جرګې د رقم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپشه هغه بیا په شریکه باندې ناست.
نور هم یو شمیر راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګډومبه موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه شوې قومي تګلاره بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په قومي اکشن پلان د شوی پرمختګ د جاج اخیستلو لپاره د لوړ کچې د غونډې د مشرۍ کولو په وخت کړې ده. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی دی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړل شي چې دا ډول یې نتیجې څرګنده شي. نور حال اسلام آباد احمد الله راک.
په قامی اکشن پلان د شوی پر مختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه وشوه. غونډه ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ په موجودګۍ کې د قامی اکشن پلان فیصله وکړی شو او د لړکی په آئین کې بدلون هم وکړی شو، نو ضروری ده چې د قامی اکشن پلان په هر برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
غونډې سه نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دینه وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قامی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی، نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قامی اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی، او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي، نو پکار ده چې په قامی اکشن پلان په سختۍ او تیزۍ سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو، د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشرولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قامی اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
سره تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي، لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیکسه ده هغه اوسه پورې جوړه شوې نه ده، پاره کې څه مشکلات دي، داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي په هغې باندې زر زر عملیات کېږي، او هغې وجه باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی، نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی، او که قامی اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات کوي، او په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کړې ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ونیزې خبري غونډې ته کړې ده. نور تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وویل پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکي خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره موږ څو څو ځله کړې ده چې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړي دي، او په وسلوالو کې زموږ د پاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته، خو بیا هم پاکستان دا یو خطره ګڼي او دغه لړ کې موږ خپلې امنیتي ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وي په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پېښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوس وکړو، نو دوی دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر دا دی چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی، او دغهرنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلین ګیم یا داسې الزام الزامات یا تورونه چې دوی لګوي نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورس زیاده حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه دې د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو باندې واچوي.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا دواړو ملکونو لبا خپلې پالیسۍ بدلول وي ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولسته رسي.
پورې چې دواړه حکومتونه یو بل سره په اخلاص کومک نه کړي او جوائنټ سټریټیجی چې کوم دي مشترکه عملیات نه کړي تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلی. د هغې وجه دا ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانېږي نو افغانستان د هغوی دپاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان کې روانېږي نو هغوی دپاره پاکستان چې ډیورنټ کرښه د شپږو اوو لسیزو راسي په دې باندې دا ډسټربنس دی. دا ډسټربنس به روان وي او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وي چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په ښه شان مبارزه وشي خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړکې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض موسی خیل راپور مورد اوریدونکو. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ مشر او سینیټر عثمان کاکړ ویلي دي پاکستان مرکزی حکومت د چین کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لاره د پښتنو له سیمې پنجاب ته اړولې ده. نوموړي زمونږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کړې دي او هغه ته په سر کې پوښتلي چې په دغه تجارتي لاره باندې اندېښنې څه دي. نوموړی وایي
دوستان ولس ته خبرتیا د پاره زه خپله د سینټ کاریډور کمیټي کې سپیشل کمیټي چې ده نو موجوده حکومت مسلمون حکومت چې دی هغه د غربي روډ څه دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سورابه دا ټول روټ یې سره عملا ختم کړی دی ستړی دی د خپله بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمون لخوا ښکاره او سپینه خبره دا ده چې هغه نه موږ ته دا کاریډور راځي نه د دې انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون څه ورته وایي تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوې مشتراکې.
تاسو په دې کمیټه کې یاست نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
گورنمنٹ یو جواب هم نه ورکړي وسپور هغه اسپیشل کمیټه چې ده موږ دا وکړی چې د کاریډور د دې مشر تاجیدر صاحب دی چې چیفس پاتې دی کراچی سره تعلق لري بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واستوي چې په دې کمیټې ته ملاقات ورکړ زموږ سره تاسو باز کو پالیسي خو نواز شریف جوړوي نه حسن اقبال جوړوي نه نیچر جوړوي نه نور څوک جوړوي دغه پالیسی جوړوي یو د ورور نوم میا نواز شریف صاحب دی د بل غز شهباز شریف صاحب دی نو هم ملاقات هم دې کمیټې ته نور کړي د سینټ کمیټې ته دی تقریبا شل پنځه ورځې شوي دي زموږ کمیټې به خپل راپور سینټ ته وړاندې کړي سینټ به بیا بحث کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغسې د نورو ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه ګیله وه چې حکومت هغه چې کوم رښتونې معلومات دي هغوی ته لاسرسی نه ورکوي. دا خبره تاسو په کمیټې کې یاست اوس هم پر هغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونې معلومات وړاندې کوي په دې حواله؟
نه 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 غلط بیان نه کی بار بار ډیر ثابت موږ ثابت کړی نه د شش کال بجټ کې پنځه روپۍ هم د غربي کاریډور معنا دا د پښتانه بلوڅ کاریډور کې نه جوړ کړی بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورې په نسته سنټرل کاریډور څخه د منځنۍ کاریډور دا مسره د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور څخه ویایي پنجابي کاریډور ته پنځه اتیا ارب روپۍ شته د پرون کې چې موږ یې او اته اویا ارب روپۍ څنګه تیښته دي بس هغه پنجابي کاریډور دی مکمل کوي لازم نور ګر دغه پاتې.
د کمیټې کې تاسو څو غړي یاست او آیا ټول په یو خوله یاست کنه په تاسو کې می اختلاف ستا په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ دولس غړي یو چې په هغه کې درې غړي چې دی هغه د مستمرین نوم دی هغه یو خواته دی او هغه دیم پنجابیان او موږ نور کړي سندیان پښتانه بلوچان نور بل خواته دي دا درې چې دی هغه دا ویستي خبره چک ده خاص نواز شریف خپل لاچار دی.
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهره خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتیریج پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
هغه په درب کار روان دی چې په تیزی روان دی بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندي سره لګیا دی هغه باندې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د سفران لپاره د سېنېټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د صحت غوره اسانیو ورکولو لپاره باید چې د فاټا په ډومیسایل باندې د ډاکټرۍ سند اخستونکي ډاکټرانو ته وړومبې د روزګار مخور کړي شي او هغوی په قبایلي سیمو کې د خدماتو ورکولو پابند کړي شي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباده سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکرټریټ چارواکو د قبایلي سیمو د صحت د مسلو د حل په اړه کمیټې ته خبرونه ورکړه. په دې موقعه د کمیټې غړو په فاټا کې د صحت د اسانو په کمی باندې د خفګان څرګندونه وکړه او وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته یې حکم ورکړو چې څوک هم د قبایلي سیمو په ډومیسایل باندې د طب سبق وایي او هغه خپل تعلیم مکمل کړي نو لومړی د وکاله خدمات په فاټا کې ورکوي او دغه رنګ چې کوم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیګری ترلاسه کړي هغه به درې کاله په قبایلي سیمو کې کار کوي ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمی دی او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او د لپاره سپیشل دا شرطونه کې خدل غړي چې ام بي اس کله فارسي فریش وکاله یو تیری او بیا کله سپیشل
کلی چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په حق له قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د یو ډاکټر نور نفری دی نو پوښتل نو هغه وی چې په کار د حکومت په قبایلي سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي نو ورسره به دا مسله په خپله هوار شي. نوموړي زیاته کړه
په کار دا چې تا د حکومت سره کینی او د پاټا د پارا د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پارا د میډیکل کالج پاټا د پارا د میډیکل یونیورسيټي غونډنه د حکومت نه وکړل شي چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي ځکه چې پاټا ډیره پاتمنده پاتې شوې ده او تر کوم پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسيټي جوړ شوی نو زما په خیال دغه کمی به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې میسوسیږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبایلي سیمو کې د اتای ډاکټرانو له وجې په خلکو کې د هیپاټایټس بی او سی رنځونه زیاتیږي او بل طرف ته د دفعه یو سل څلور څلوېښت او کرفیو له امله هم مریضان اسپتالونو ته نشي رسېدی او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغوی خپلې ډیوټیانې نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولس د صحت د مسلو سره مخ کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قبایلي سیمو کې د روغتیا ستونزې د سراج ظهیر راپور تاسو اورېده. اوس یو بل راپور د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي د افغان رجسټرډ کډوالو د واپسې د پاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. البته د غیر رجسټرډ افغانانو نوم لیکنه نه غواړو. نوموړي دا خبره د زیارت په ورځ اسلام آباد کې په نېشنل اکشن پلان د جج اخستو غونډې وروستو میډیا سره په خبرو کې کړې ده. نور حال ریاض موسی خیل راکړي.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج اغستو دپاره د شوي دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوی دی خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي خو تر څو چې افغان حکومت د لړکې څه فیصله نه وي کړې تر هغې پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولې او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
تقریبا بدل لا کې کہا جاتا ہے کہ جو غیر رجسٹر شده
ویل کیږي چې 15 لکه غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي و چې د دوی نوم لیکنه دي وشي خو زما دریز دي چې داسې نه ده پکار دي سره به د خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جائیداد اغستې شي خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوي هوار شوي تر هغې موږ دوی په باعزته طریقه بیرته نشو لیږلی.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان دا خلک واپس لیږلی شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تپوس وکړو. نو دوی وایي
حکومت شل لکه پنځلس لکه افغانان په زور واپس نشي لیږلی. دویمه خبره دا چې دوی چې رقم کلون راغلی وي هلته ټول نه زیات مبارزه مخامت دی. نو دوی نه دا تمه لرل چې دوی لاړ شي او هغه ځایونو ته به لاړ شي چې هلته نه مکتبونه شته دی او نه کاروبار شته، کلي مری وران شوي دي. دا غلطه خبره ده او بل دا چې دوی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دي، خپل ځان له مزدوري کوي او د دوی ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالېږي او دلته چې کوم مقامي خلک دي هغې سره دې خلکو ډېر ښه گزاره شوی ده.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوم لیکنې نه کولو په اړه د چودھری نثار علی خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی. نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې چې کوم رجسٹر نه دي، د هغې رجسٹریشن د هغې نوم لیکنه یا نامې ثبت د دې ډېر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسٹریشن یو خدای غلط فهمي کېدی شي. د چودھری نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت حالانکه دا خبره مخکې نه واضح شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنی به هېڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې به دوی ته اختیار وي پاکستان کې د اوسېدو یا به دوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کې دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوم لیکنې عمل شروع کیږي او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میشت ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي. خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د کرپشن یا اداري فساد په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا صوبې د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د احتساب کمیشن له اړخه دې د ده د نیولو بشپړه پلټنې وشي، ځکه چې د ده په نیولو کې ځینې لوړپوړي چارواکي لاس لري. نوموړی دا خبرې پرون د صوبایي اسمبلۍ غونډې ته کړې دي. نور حال خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولی دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لې ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاء الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د ده په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس ستا د ګوند دپاره، زما دپاره او بیا د صوبې حکومت دپاره ډېر د اهمیت وړ دی. زه تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټې غونډه راوبلې او په دې اسمبلی کې، ځکه چې زما مجبوري ده، ملزم یم، زه په جیل کې یم، چې زما ټول خبره واوري او د پارټۍ د ټول پاکستان نه لوړپوړي غړي راوغواړي. دا پېښور زیرلې منتخب منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دا غونډه کې زه مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. ضیاء الله افریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. د حکومت لاړخه صوبایي وزیر شاه فرمان وویل په کار ده چې احتساب په عمل کې خپل پردي ونشي او بغیر د څه جرم نه بېګناه خلک ونه نیولی شي. دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی صوبایي احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالولو په جرم نیولی دی چې نن سبا د پېښور لیډرینګ هسپتال کې د علاج په عرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خالد خان راپور مو اورېده. یو نیمه بجه شوې د پښتونخوا کې ملیحه میرزاده د دې وخت مهم خبرونه وړاندې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ او سغدریزۍ پر ضد جوړ کړل شوې کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربلل شوې د لوړې پایې غونډې ته وکړه. هم تر یادې غونډې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له میډیا سره د خبرو په وخت ویل د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی، خو تر هغه اسلام آباد په دې اخلاص ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت فیصله نوی کړي. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسوالو پر ضد عملیات کوي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په پاکستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشوه وویل چې د ملا عمر د مړینې له ایران وروسته افغانستان له انزوا نه راوتلې او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندویه کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تېرولو وروسته پرون خوشې شوه. د هالنډ د بارنو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې وویل چې میرمن آنیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې د روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برمتګرو پېژندګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایې واخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره 26 رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 240 په مقابل کې 85 راوته. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه.
مهم خبرونه د ملیحا میرزاده نه اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چېرته چې سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بینکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بینک د لارې لیندین کوي، خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي؟ نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا رالیږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شوي، او له دې دایره هم څرګندېدای شي چې دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي. کچری د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړي نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي؟ لکه دینیزدو کې د مدرسو د رجسټریشن په حق د دوی ګامونه ښایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجسټر او غیر رجسټر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نه شوه چې څومره مدرسې رجسټر دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یوه مدرسه رجسٹر دا او دا ډیر لوی شمیره ده. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نامه کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي، ځکه چې په ملک د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل پلو ایکسپریس روس پنخپل ادریه په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي
د صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې دعوې د ولس سره کېدي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په نهه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وژلې کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پوښتنه دا راپیدا کېږي چې د کراچۍ غونتې لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کومو چې د مرګ بازار ګرم کړی دی. ادریا اخری کې لیکي چې دې مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معامله نور هم زیاته شي نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو تر اوریدونکو د بی پولي خبریالانو سازمان روانه ونه په پاکستان کې د خبریالانو د رسنیو د نور عملی پر وجنه اندېښنه څرګنده کړه. د سازمان وای په هیواد کې د دوو کسانو وجنه او هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپله لیکنه کې د طالبانو په حق له د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. دغه دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه و.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤٹ بارڈرز په تیرو څلورویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانګي څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 20 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په ګاډي کې کور ته روان و. عباسي شهید نومي هسپتال ته په رسېدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټي وی، سما ټي وی او په نورو میډیا کې کار کړو خو د صحي وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه و کړی. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 ساعته مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټي وی چینل جیو ټي وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکي عملې او 45 کلن تن ارشد علي جعفري ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل له ځایه وتښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټي وی خبریال عبدالاعظم شینواري هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپه ولګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی و. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي په 2 ورځو کې د 2 کسانو وژنه او هم د 2 کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فورن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د عقلمندانه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوي مشرتابه کېدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خمو کوي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حقله د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو له یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډېر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډېر کسان ووژل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناه غوښتونکو د راتګ لړۍ روانه ده. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او آسټریا هیواد دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سره ویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د یو ساسکي مثال لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شو خو 50 بسونه لیدلی چې د 2500 په شاو خو کې کډواله لیکدول او هم درې ورګاډي لیدلی چې د جو جلیجل خارې 3000 کسان لیکدول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکي اونۍ ښایي لږ تر لږه 2500 کډوال هنګري ته داخل شي ډېر دغه کډوال چې په سوریه افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تېره بیا جرمني ته ځانونه رسوي د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3200 کډوال له پولې وراوښتي دي د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبې په ورځ درول شوي و د پنځشنبې په ورځ بیرته پیل شول پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبې په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1600 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي خو جرمني چې یوازې سږ کال یې 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیه چې شمیر محدود نه وي عملي کړي د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وبالا ویل چې په اروپا کې د 1600,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي د اروپایي کمیسیون د مشر جون کر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډېر انتخاب کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري د چهارشنبې په ورځ په یو ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرس ته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت له دیو غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد هر ډول همکارۍ ته چمتو دی مارکوز پوتسل ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لبل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي په دې اړه نورحال له کابل رحمت الله افغان راکړي
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپل وي او مشري هم ادوی وکړي. خو ځینې با نفوذه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکره بمبست تللی درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په دې سره یو ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسې دا مملکتونه ته نه پرېږدي چې ګام پورته. جرمني څخه روابط درلوده د سید طیب آغا سره، اوس سید طیب د ملا مختار منصور سره نشته، یعنې جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت به نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لرې برېښي چې په لنډ او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند ده سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدارو موضوع څېړلې ده. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لویو جرګو بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالی شوې. دا به هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او که نه. دا خپرونه په امیر ساحل وړاندې
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او له څه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراري، ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تېرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله
د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوی ته هم توان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بل عموم سخت دریځ او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خبرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال یې خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانۍ اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دغه جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځي د ویشو نه لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده. د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او هغې هغه به دغه تلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل، کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو نه دي، ځان له به یې په هغې کې مشر وټاکو، هغې ته به یې خان وي، بیا زموږ مشر شو. اوس ډېر شه مثالونه داسې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناست سره نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه، هغه بیا نه دی دوباره ټاکلی او بل سړی ټاکلی دی او هغه خان کړی دی.
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
1915 او بیا په بنزل باندې 1915 کې، خو د دې نه مخکې په 1800 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و. هغه سید اکبر شاه و. بیا په 1855 کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملک کې غوغا جوړه شوه، بیا پکې جنګونه وشو، داندېلې هغه سلسله ورانه وه چې په اخر کې بیا په 1905 دوباره بیا کېناسته او ځان یې ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران، بیا غټه سطحه باندې مشران، دا د کلي جرګه، د اتیو یا د ساتۍ جرګه او بیا په غټه سطحه باندې د خیل جرګه، نو د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی، مشر نه وي نو د بهر نه بیا قوم باندې کېږي. یو نن د یو کس په کار چې هغه په کمان کې منګوي، بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو. کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چېرته لکه زموږ مشري نه شي کولی، جرګې هغه مات شو. یو قسم ادمي اعتماد یې پروک. هغه لاړ، بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا ناسې چې دی میاګل عبدالودود هغه خپل بادشاہ
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات، بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ. هغه قانون چې و نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې پرې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپله رویه کې جمهوري وه او دا
په بشپړه توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټول رویه چې کوم دا سوشلیست ډیموکراټیک دا جمهوریت دا دغه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او لسی تاریخ کې په سماجی تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د چپاغتا ست هواندی کې نو تر دې سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښو دا د امپوز نو بار نه سوکرا غلې نو قضې نو کړي خلک کې راځي جرګه وکړو په جرګې ځان له مشرونی
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څنګ مشر ډاکټر سلطان روم په خپل سیډنیز مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې خوندزي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډیره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کې هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او بڑا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغه خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود وي د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول قوم یو اسمي غوندې را لکه څنګه چې دا جمهوري طریقه موجوده شکل کې
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه تاسو خلک متهم کیږي چې هغه د انګریز حکومت د لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت د لپاره کار کوي هغه نمائندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو سره نه نو د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو ابې کوم مشران وي خانان وغیرہ وغیرہ یعنی باقاعده خاندانی طور سره د شیروانی دا هم پیدا و
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سوات کې خو ریاست جوړ شو خود پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه په هر حالت کې موجوده و
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست په وجود کې راوستو خو د پښتنو په نور علاقو کې په نورو ځایونو کې د هر علاقې چې د خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نه هغه حکومت سره وو لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه فیصله کولې د جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښې نتیجې ورکړې
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ځینې مسله وه پس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغې سره غوټې کړو احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وي
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا پخپله یو جمهوری رویه ده
دیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان د کچ ته ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حاصل دی جمهوریت کې خدای راه شهره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګو اړو کې سطحه وي یا به په ګډل سطحه باندې خو دا خو شته دی
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خو دا زمونږ ځي رو رو دا خلک چې خالیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا رکوفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې هم نه وي
اوریدونکو
په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت مدرسه حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.